تیږي په بل ساعت کې د اسلامي هیوادونو د همکاري په اړه افغانستان سره زیات شوي دي بحث لرو. درې بجې شوې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ستار فروغ څخه اورو.
در ابتدا سرخط چند خبر. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که در جنگجوی داعش در ولسوالی هسکمینه و 15 تن دیگرشان در ولسوالی اچین کشته شدند. اردوی عراق میگوید یک عملیات بزرگ را برای تصفیه یک دشت در غرب این کشور از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز کرده است. و ائتلاف برهبری عربستان سعودی گفته که میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و یک بندر مهم این کشور را برای انتقال کمک‌های بشری امروز بازگشایی خواهد کرد. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت ننگرهار از کشته شدن 25 تن از افراد وابسته به داعش در این ولایت خبر می دهند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو سودی گفت که 10 تن از جنگجویان داعش دیروز در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی هسکمینه کشته شدند.
نگرهار ولایت هسکمینه ولسوالی د پاپین او گازری سیمو کې تیر ورځ ګډ ځواکونو عملیات پیل کړي چې د هوایي برید په ترڅ کې لس داعش وسلوال وژل شوي.
آقای خوگیانی افسود این عملیات بر ضد داعش در ولسوالی هسکمینه ادامه دارد. به گفته وی 15 تن از جنگجویان داعش بعد از ظهر روز گذشته در نتیجه اختلافات ذات البینی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای افغان بالای مناطق در آن سوی خط دیورند که از آنجا بر مناطق سرحدی در شرق افغانستان حملات صورت میگیرد آتش باری کردند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هرچند در این مورد جزئیات بیشتر نداد، اما به رادیو سودی گفت که به قوای سرحدی دستور داده شده تا به حملات از آن سوی خط دیورند پاسخ بالمثل بدهند.
هدایت نه اوی تا اوی مجبور و مکلف دی چه خپل ځان مو ساتي، خپل خلک مو ساتي، خپل موزی مو ساتي. که څوک خنده کوي اغوی بیر په پوښتنې نه دوی حق لري چې دفاع وکړي.
در همین حال مقام ها در ولایت ننگرهار میگویند دیروز 11 مرمی توپ از آن طرف خط دیورنت بالای منطقه ملاخیل ولسوالی لالپور پرتاب شده است و در نتیجه آن یک دختر جوان زخم برداشته است. مقام های ولایت کنر گفتند که در جریان حدود دو هفته دست کم از صدها مرمی توپ بر ولسوالی های سرحدی ولایت کنر پرتاب شده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این حملات چندین خانواده در این ولسوالی ها مجبور به ترک مناطقشان شدند. مقام های محلی ولایت زابل میگویند در یک رویداد ترافیکی در ولسوالی شاجوی 16 تن زخمی شدند. گلاسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو سودی گفت این حادثه حوالی ساعت 7 صبح امروز در نتیجه تصادم یک بس مسافربری 303 با یک موتر نو کرولا رخ داد. به گفته وی وضعیت صحی دو زخمی این رویداد وخیم خوانده می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اردوی عراق میگوید یک عملیات بزرگ را برای تصفیه یک دشت از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش آغاز کرده است. این دشت در غرب عراق در نزدیک سرحد سوریه موقعیت دارد. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه گفت این عملیات از سوی اردوی این کشور، پلیس فدرال و قوای بسیجی که از حمایت ایران برخوردارند پیش برده می شود. خبرگزاری رویترز از سلا کریم یک دگروال اردوی عراق نقل کرده که میگوید هدف این عملیات این است تا افراد باقی مانده داعش نتوانند از این منطقه به عنوان یک پایگاه برای حملات در آینده استفاده کنند. وزارت دفاع عراق هفته گذشته گفت قوای این کشور تحت حمایت ائتلاف برهبری آمریکا شهرک سرحدی راوا را آزاد کردند. این آخرین شهرک عراق به حساب می آید که کنترل آن را جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در دست داشتند. حیدر عبادی صدر اعظم عراق به روز سه‌شنبه گفت داعش با شکست نظامی مواجه شده است، اما به گفته وی پیروزی نهایی زمان اعلان خواهد شد که جنگجویان این گروه در این دشت شکست بخورند. یک وکیل مدافع حافظ سعید و یک سرانوال گفته که یک محکمه پاکستان دستور داده است که حافظ سعید از حبس خانگی رها شود. این رهبر تندرو اسلامگرا متهم به تحریضی حمله سال 2008 در شهر ممبئی هندوستان است. در این حمله 166 تن کشته شده بودند. یک سرانوال به نام ستار ساحل به روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت انتظار می رود حافظ سعید امروز پس از آن رها شود که یک محکمه لاهور تقاضای حکومت محلی را برای حفظ وی در نظربند برای 60 روز دیگر رد کرد. و ائتلاف رهبری عربستان سعودی گفته که میدان هوایی صنعا پایتخت یمن و یک بندر مهم این کشور را برای انتقال کمک‌های بشری امروز بازگشایی خواهد کرد. در یک اعلامیه این ائتلاف آمده است که میدان هوایی صنعا بر روی طیاره‌های سازمان ملل متحد بازگشایی خواهد شد و بندر هدیده را برای دریافت کمک‌های ضروری انسان دوستانه باز خواهد کرد. ائتلاف رهبری عربستان سعودی این میدان هوایی و این بندر را پس از آن بسته کرد که شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حدود 20 روز پیش یک راکت را به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی پرتاب کردند. مقام‌های سازمان ملل متحد از تصمیم برای بازگشایی میدان هوایی پایتخت یمن و بندر هدیده استقبال کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید که ادامه مسدود بودن راه‌های مواصلاتی به یمن مردم این کشور جنگ زده را در برابر بیماری کولرا و قحطی بیشتر آسیب پذیر می سازد. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه در امواج آزادی را دنبال کنید.
آزاده به سپوک
در امواج آزادی.
احمد چی بریم لظریف نظر سرمو بیا هم در آزاده به سپوک خبرونه که په دې ساعت کې هر کله کوو. د افغانستان د ستونزې د هواری لپاره یو شمیر اسلامي هیوادونه راوړاندې شوي دي. په دې ترڅ کې متحد عربي امارات او قطر ژمنه کړې ده چې افغانستان ته پوځیان واستوي او د عسکر به د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې وظیفه اجرا کوي. متحد عربي امارات لاغو درو هیوادو څخه یو دی چې د طالبانو رژیم یو وخت په رسمیت پیژندلی و. قطر به هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو د رژیم له ماتې راوروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو سیاسي دفتر جوړ شوی دی. په ملګرو ملتو کې د متحد عربي اماراتو سفیر وویل چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په بیارغاونه او پراختیا کې پراخه برخه واخلي. د اماراتو سفیر لانا نصیبه په نیویارک کې د چهارشنبې په ورځ دا خبرداری هم ورکړ چې نړیوال باید پرې نشتي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د پخوا په څیر بیا باید دا تېروتنه ونه شي چې نړیوال افغانستان ته شا کړي. لانا نصیبه په افغانستان کې د سولې پر هڅو هم ټینګار کوي. د سولې په برخه کې روانه اونۍ د انډونیزیا د عالمانو شورا بیا ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره به یو غونډه جوړه کړي. د انډونیزیا دینی عالمانو د افغانستان د سولې د عالي شورا له پلاوي سره په پلازمینه جاکارتا کې تر لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې دا ژمنه وکړه. د انډونیزیا عالمانو ویلي دي چې د دې غونډې له لارې به د سیمې او نړۍ د عالمانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې اجماع د رامنځته کېدو هڅه وکړي. د دې غونډې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د اسلامي هیوادو په ډله کې هم د اسلامي هیوادو په ډله کې یو هم دا هیواد دی چې اعلان کړی دی البانیا ده چې په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې اکثریت وګړي مسلمانان دي. دغه هیواد اوس د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې درې اتیا عسکر لري. د اسلامي هیوادو په ډله کې بل هیواد سعودي عربستان دی چې پرون یې د افغانانو لپاره په خپله خاوره کې یو ګام واخیست. سر لتیری ورسی هغه افغانانو ته چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي د افغان پاسپورتونو د ورکړې بهیر پیل شو. پریاس کې د افغانستان سفارت دا خبره وکړه. په سعودي عربستان کې دغه هیواد د کار او ټولنیزو چارو د وزارت په وینا درې لکه افغانان بوسي چې په پاکستانی پاسپورتونو دغه هیواد ته تللی دي. د ازادي په څپو کې دې پروګرام کې دا مسله چیړو چې د اسلامي هیوادو ژمنې له افغانانو سره څه ګټې کوي، کېدای شي چې سولې او پرمختګ ته په افغانستان کې لار هواره کړي.
بله، تشکر آقای شیبر. این سوالا را با مهمانای محترم آقای نادرخان کتواجی عضو ولسی جرگه و محترم آقای محمد اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در میان میگذاریم. هر دوی مهمان ما در استودیو تشریف آوردن و هر دو خوش آمدید میگیم و همچنان از طریق تلفن گوش میکنیم تماسای هم با آقای دولت وزیری برقرار بکنیم.
بله، در شاغل کتواجی و شاغل اطمر هر کلی کوم. کتواجی محترم، څه فکر کوئ چې د اسلامي هیوادونو دغه ژمنې چې له افغانستان سره یې کړې دي تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا یو مثبت ګام دی؟ افغانستان د مثبتې خاطر ورسره روانېدی شي؟
مننه شیبر صاحب، نظر صاحب، تاسو اتمر صاحب او د ازادي راډیو ټولو کتونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تر ټولو مهمه ولغه ستاسو وویلو چې امارات او قطر غواړي چې د ناټو تر چتر لاندې دلته خپل ځواکونه راولي دي. هغه خو دغسې ګنګوسې دي، دلته داسې اورېدل کېږي چې دغه د اماراتو کوم پوځیان راځي په دغو کې، لکه چې پاکستاني پوځیان هم دي، یعنی دی پوځیان پاکستانی ول اصله د اماراتو هغه دي. د ما خپل شخصي نظر باندې کچیر تاریخي عدالت د پاکستانیان وي، نو د دغه راتګ دلته افغانستان ته زه دومره ګټور نه بولم چې که د ناټو تر چتر لاندې وي او که په هر نامو باندې وي د اسلامي هیوادونو پیغه باندې، هغه دې بیا مهرباني وکړي دوی به دغه ډیره لویه له افغانستان سره مرسته وشي، د افغان ملي امنیتي ځواکونو په تجهیز کې له موږ سره مرسته وکوي، هغه دغه مصارف چې دوی په دغو باندې کوي موږ سره د موږ د خپلو
کټوزه سه محترم او بخښي چې ستاسو خبرې
کوم.
د اماراتو او د قطر د عسکرو په باره کې چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کړي دي، په هغوی کې ویل شوي دي چې د اماراتو په پوځ او عسکرو کې د نورو بهرنیو هیوادونو اتباع نشته، خو امارات او قطر یو شمیر داسې کسان لري لکه په افغانستان کې چې هغه بلک واټر ځینې ساتونکي لرل، په هغو ساتونکو کې بیا د مختلفو هیوادونو خلک شته. او دا موضوع چې مو روانه اونۍ له دفاع وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې که هر څوک وي خو د دې هیوادونو تابعیت چې ولري پروا نه لري چې افغانستان ته راشي. مثلا په امریکایي ځواکونو کې چې افغانستان ته راغلي دي، ډېر کسان د اسلامي هیوادونو دي، خو هغوی هم دلته عسکري کوي او څرنګه؟
زه په ډېر معذرت سره لکسیماسي خپلې خبرې ونه سوای کولای چې تاثیر باندې پوه کړم. له پاکستانه پرته نور د ټولو اسلامي هیوادو کوي، هغه دلته نتیجه ورکوي. له پاکستان سره بدمرغي دا ده چې پاکستان د افغانستان په دغه څلوېښت کلنې شخړه کې مستقیم په منفي ډول باندې دخیل ده، ښکېل ده، اوس هم دغه هغه دوام لري. او بیا دا برسېره په دې باندې چې دوی هغه پوځیان هم نه دي، یعنی پوځي ډسپلین کې هم نه راځي دی، لکه د بلاک واټر یو دغسې یو امنیتي کمپنۍ په هغه کې دي، هغه دلته په افغانستان کې د مودې په ځای باندې چې منفي ګټور دلته تمام شي. د ما په نظر باندې د هغو شتون به د افغانانو لپاره دومره ګټور نه وي. البانیا بالکل په ټوله معنا باندې زه مرکلی کوم چې هر څومره مرسته دی کولای شي. په مجموع کې خو د ما دا نظر دا ده چې دغه زیات پوځیانو را لېږل دلته افغانستان ته تر زیاتو پوځیانو ښه دا ده چې د افغانستان خپل دغه د موږ تاسې ملي امنیتي ځواکونه چې دي دغه قوي شي، دغه وروزل شي، دغو ته سلاوې ورکړ شي، عصري درنې سلاوې د موږ وایي ځواک قوي شي، موږ نور دغو ته ضرورت نه لرو. خو په هر حال باندې سعودي عربستان چې کومې د هغه افغاني کارګرو لپاره داسې په پاکستاني پاسپورټو باندې تللي، دا یوه ډېره لو مسله. وزه په خپله موږ کمیشن د بهرنیو اړیکو کمیشن زه مستقیم په دغه کې کېلې ما ډېر خوشاله شوم چې سعودي عرب دغه د پاکستاني په پاسپورټو باندې تللي دي، هغو ته هلته د ویزا ور بدلوي او په افغان پاسپورټ نور بدلوي، دوی په افغاني پاسپورټ باندې ویزا ورته لګوي. مګر دلته یو مشکل موږ بل لرو، د ما د تاسې د راډیو له لارې چې اوس موقع په لاس باندې پراغلی ده، که چیرته دغه سعودي عرب د خپل وادي سي کړي دي که افغاني کارګرانو ته اوس هم ویزا ورکړي، دلته بلوي خو موږ د موږ کارګران مجبور نه یي چې اوس هم په پاکستاني پاسپورټو باندې ولاړ شي، هغه به په افغاني پاسپورټو باندې ځي. او دوم بدلته د موږ د بیکارۍ کچه یو څه راکمه سوي، موږ اوس دلته مسلکي کارګران لرو چې د موږ له انسټیټیوټ څخه فارغ سوي دي، له مسلکي انسټیټیوټه چې مثلا یو برقي یو میکانیک دغه فارغ سوي دي، دغه هلته ښه وځي په هغه کولای شي. او بل د هغه خبره ستاسو وکولای شي، ماليزیا وویل که مې اندونیزیا وویلو،
اندونیزیا
سي
بله اندونیزیا ژمنه کړې ده چې سفر شروع
کړي. اندونیزیا چې ژمنه کړې ده ډېر یو ښه قدم ده، زه ډېر خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې هلته د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین چې کوم دي هغه هم دغه ته حاضر شي، او هغه یو سلخ کوونکی هېواد اندونیزیا، هغه له دې شخړو له دغه کې د افغانستان په هغه کې هیڅ کله برخه نه ده اخیستې. افغانان له هغو سره کوم حساسیت نه لري، ځکه چې دغه څلوېښت کلن اورین کې اندونیزیا کوم خاص د افغانستان له یوې خوا له یو طرفه سره هغه نه ده کړی. سیبر صاحب، هر څوک هغه ډلې چې د افغانانو سره یې په دغه
بله کډوازه سم محترم ساسو اواز قطر
بلې مشاید مشکلات تخنیکی
باشه، تخنیکی مشکل رامنځته شوی دی. د ازادۍ په صفو کې پروګرام دی، دوی به تر هغوی پورې دا ستونزه هواره کړي. د پروګرام موضوع مو له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د نویو ژمنو په ارتباط بحث ته، په دې بحث کې مو له کابل د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی او د سیاسي چارو کتونکو اسحاق حتمر میلمانه دي. له کابل له سټوډیو سره مو ټلیفوني رابطه قطع شوې ده. البته تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط په فیسبوک هم د مجله میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. په فیسبوک کې یو خاص اعلان په دې ارتباط شته چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام. البته ځینو اوریدونکو د فیسبوک د اعلان لاندې د تیر ساعت د خبرونې په ارتباط پوښتنې کړي دي. تیر ساعت مو د مخدر موادو په ارتباط بحث درلود، خو دا ساعت تر څلورو بجو پورې په له افغانستان سره د اسلامي هیوادونو د مرستو په ارتباط بحث لرو. هیله کوم چې په مشخص موضوع باندې تاسو پوښتنې وکړي، تر څو تاسو پوښتنې له میلمنو سره هم شریک کړو. تخنیکي همکار امانه مرزای هڅه کوي چې دغه تخنیکي ستونزه تر هغوی پورې هواره کړي. او بله
بله، تا وقت میشه که ما فرصت بتیم به شنوندگان محترم ما اونا به ما تلفن کنن، سوالایشان را طرح کنن، سوالایشان را ما یادداشت میکنیم، بعد از او به میمانا او را حواله میکنیم. شماره تلفن براتون میگم امی لحظه 0799 203 540 و 0700 822 755. و اگر میخواین از خارج تلفن کنین 0042 02 21 12 45 01 است.
بله، دا شمیره به زه هم تکرار کم. کورنۍ شمیرې دی د افغانستان 0909 203 540. بله شمیره د 0908 202 55. اوریدونکي د ټلیفون په لاین کې را سره دي. ور به شو نظر صاحب اوریدونکو ته. بله مهرباني وکړئ، ازادۍ په صفو کې پروګرام دی او د پروګرام بله مهرباني.
بله صحبت کنین چې
ستاسو آواز اورو. تاسو په لاین کې اس، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بله صحبت کنین که وقت ضایع میشه.
تاسو لستن خپل راډیو مړه کوي، تاسو کله خبرې کوي هغه په راډیو کې راځي او بیا هغه ته انتظار کوي او دلته وقفه پکې راځي. بله بل اوریدونکو ته به مخه کو، دا ټلیفون هم ګډوډ شو. او اوریدونکو هیله کوي چې لستن د خبرو په وخت باندې راډیو مړه کوي. تاسو په لاین کې اسې مهرباني وکړئ.
ما ویلا مال وس دنبر دولتن هم راسته وي دا وسلش پرغینه د بمبارونه پر د ملکانو کې مساکه چې شیدان کړی دی په دغه کې کړی دی د وطن فرانسې کې ګره شیدان کړو نور هم راځي.
اوس د اسلامي هیوادونو ژمنه کړې ده چې نور عسكر افغانستان ته راولي شي. امارات
اسلامي هیوادونه خو
عربي متحد اماراتو بله عربي متحد اماراتو ویلي چې عسكر را لیشو، او قطر ویلي چې عسكر را لیشو، او په اروپا کې یوازنه اسلامي هیوا چې اکثریت مسلمانان دی البانیا دی هغه ویلي چې عسكر را لیشو، او اندونیزیا ویلي دی چې د سولې لپاره به په خپل مرکز جاکارتا کې یو غونډه جوړ کړي.
هغه چې د افغانستان سره مرسته کوي نو خدا ضرورت وایي چې دا بمبار نو پر کوي پر د امریکانو وزم ساکنه ته دا اسلامي هیوادونه راشه درته د معلومات وکړي چې دا اوس طالبان دي څوک دي ګرده د امریکان ته خاوره لاندې تر بمبارونه په شروع دي. څوک نه بازار ته تلی شي، نه څوک سره ګشته ولسوالۍ د هلمند ولایت خبره کوم.
بله مننه. خو بل اوریدونکي ته به مخه کو، ازادۍ په صفو کې پروګرام.
الو السلام علیکم سیبر صاحب، تا ټول ته سلامونه. دا ډېر پرتښت کار ده،
داسې په دې ختم نه شي په مبارو باندې ولاکنه طالب ختم په داسې
وبخښئ وروره. د پروګرام موضوع د تیر ساعت په پروګرام کې مو په بمباری خبرې کولې. په دې ساعت پروګرام کې د اسلامي هیوادونو
دام ډېره ښه خبره ده، صرف بغیر پاکستان نه
مننه. ستاسو نظر مو هم واخیست. بله، یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. آزادیب سپو کی پروگرام
محترم آقای شبر، محترم آقای نظر، مهمانان شما را سلام دارم. لطف بکنه سلامت. در اصل قضایا جناب محترم آقای نظر آقای شبر، یعنی مشکل ناامنی افغانستان وسیله اصلی از این کلش کشورهای اسلامی است. بنان کشورهای اسلامی در افغانستان هیچ وقت ممد واقع شده نمیتانند، چون کشورهای اسلامی استقلالیت خود را ندارند. اینا اصلا که اردو میگن، مثلا قطر، امارات یا کشور سعودی عرب، اینا خودشان که عساکر را کرایه میگیرن و یک تعداد کشورها با اینا یک جا شده در یک پروتکل نظامی بر از اینا سالانه اردو روان میکنن. بنان در اصل موضوع داخل میشیم که یعنی در افغانستان هم وسیله سوی استفاده از دین شده و ما کشورهای اسلامی هم با اونا در طرف از ما نمیتونیم به وسیله از کشورهای اسلامی از این تو منجلابی که در افغانستان هست از این بیرون برایم. هدف اساسی ای است که کشور افغانستان و ملت افغانستان همه موضوعات خود را اگر خودش حل میکنه، مثل که در گذشته کنفرانس بن بر افغانستان تا امروز یک منبع کشمکش شده و اینمی طور هر موضوعی که در داخل خود افغانستان حل شوه میشه. در غیر از او تو فکر بکنیم کشورهای اسلامی برای افغانستان در راه صلح کمک میکنه، یک بیراهی است که ما را میبره و نمیتونیم از این را برای صلح برسیم. تشکر.
مننده. تشکر. ده تکنیکی سونزه چی مو در لوده ده بیرتا حواره شویده. بیرتا با نظر صاحب ده کابل استودیو تا ورشو او ده کتوازی صاحب خبری پنیم که پاته شوی بی کتوازی صاحب که ادامه ورکش پلو خبرو تا میربانی.
خو زه نه پوهېږم چې ما خبرې تاسې تر کومه ځایه پورې واورېد. ما
بله،
ما د سعودي عربستان د خبره چې مې کوله چې د سعودي عربستان که چېرته افغاني کارګرو ته دلته دا د ویزا یو شرایط برابر کړي، موبایل لوی جنجال خلاصو او د پاکستان له افغانان به مجبور نه وي چې بیا پاکستان ته ولاړ شي او د پاکستان له لارې ولاړ شي. همداراز په اندونیزیا کې چې اسلامي یو اسلامي هیواده، زه په دې باندې خوشحاله یم چې اسلامي هیوادونو د افغانستان له قضیې سره اوس دومره دلچسپي ښکاره کړې ده. یعنی په دې باندې اوس اسلامي هیوادونه او نړیوال پوهېدلي دي چې دغه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه پاتې کېږي، ځکه اوس اکثره اسلامي هیوادونه په خپله باندې موږ تاسې وینو چې د ترهګري ښکار دي. نو اندونیزیا داسې یو مملکت ده چې هغه ته کله هم د افغانستان په شخړو کې ښکېل نه ده پاتې سوی، یعنی افغانان له هغوی سره کوم حساسیت نه لري. زما په نظر باندې که چېرته په اندونیزیا کې دغسې یو غونډه کېږي او په هغه کې بیا وسلوال مخالفین هم وي، دي موږ د سولې شورا یا د افغانستان استازیتوب څوک وکوي، دا به ګټور کار بولم. دا زه دغه کار ته په درنه سترګه ګورم.
بله. خب محترم آقای عطمر، شما شنیدین مشکلات تکنیکی هم ایجاد شد، نظر شما رو بگیریم. سوالای شنونده هم شنیدین، فکر میکنم بفرمایید. سیب
تشکر جناب نظر سیب، خدمت شما و خدمت آقای شبر و خدمت جناب کتوازی سیب و کل شنونده ها سلام و عرض احترام. مسئله کشورهای اسلامی است که ایران خواستن که برای بهبود وضعیت امنیتی افغانستان کمک بکنن، مخصوصا سرباز بفرستن. من فکر میکنم قسمی که دوستا گفتن و هم شنونده اشاره داشتن، با فرستادن نیرو با رویتانیم صلح را قائم بسازیم. و یک حساسیت بسیار عمده در قسمت حضور و نیروهای نظامی که از پاکستان در قطر و در امارات خدمت میکنن و ناخواد بود. این بر صورت اگر دولت افغانستان موافقم باشه، بر روان اجتماعی مردم افغانستان تاثیر بسیار بد و نادرست خواد داشت. و ضمناً مسائل استخباراتی را شما بفهمید که استخبارات منطقه از هر وسیله ممکنه استفاده میکنه و بخواه که او نیروهای خود یا ایجنت های خود از هر طریق وارد یک پروسه بسازه، که هم از نظر نظامی و از نظر استخباراتی قابل سوال است. در خلاصه ما به تمام کمک های کشورهای که اونا در راه حفظ ثبات و امنیت در افغانستان کمک میکنن خیر مقدم میگیم، بجز از پاکستان، به خاطر از اینکه پاکستان تا هنوز ثابت ساخته نتانسته که واقعا پاکستان میخواه که امنیت و صلح در افغانستان باشه. بر صورت اگر به جنگ های 40 ساله افغانستان برگردیم، میبینیم که کشور عربستان سعودی در جمله او کشورهای بوده که بیشتر پول کمک کرده برای دامن زدن جنگ در افغانستان، و هم اکنون عربستان سعودی داره رقابت های منطقوی را با کشور ایران در شرق میانه پیش میبره. به اصطلاح یک مطلب هم داریم، اگر کل میگه دوا میداشت اول سر خودت تداوی بکرد. موضوع فلسطین ابوتر لاهن بانده، موضوع سوریه، موضوع عراق، موضوع لیبیا، جنگ اولی 3 ساله با یمن که خود عربستان سعودی داره. این موضوعاتی است که ایران باید بیشتر به کشورهای عربی بپردازند تا ای که بند افغانستان رقابتهای منطقی خود را به پیش ببرند. ما با گپ آقای اختری خیلی موافق هستم که متاسفانه کشورهای عربی برای صلح افغانستان نیت درست ندارند. در طول سالهای وقت مجاهدین اگر یاد شما باشه، زبانی که یک پروسه صلح شکل بگرفت، آقای ترکی الفیصل شاهزاده عربستان سعودی که رئیس استخبارات عربستان بود، در این وقت این سفر می داشت به کابل یا به اسلام آباد و تمام پروسه را تخریب میکرد. اگر کشورهای عربی تنها همقدر که به مخالفین و یا امو اسلامگراهای افراطی پول نفرستن، امی به حد کافی کمک شار است. من فکر میکنم تا هنوز هم گروپ های افراطی از کشورهای عربی و مخصوصا شیخهای عربی و فکر جهاد اسلامی متاثر هستند و این فکر را مخصوصا عربستان سعودی داور میزنه با همکاری بعضی از کشورهای دیگه. در اینجا ما باید خیلی دقت کنیم، ما قسمی که قبلا عرض کردم خدمت شما، همکاری آلبانیا هم یک کشور اسلامی است، با آلبانیا مشکل را داریم، نیرویش اگر به ما خیر مقدم بگیم. اندونزیا اگر بر پروسه صلح ما کمک میکنه و کنفرانس دایر میکنه با خیر مقدم بگیم. ولی به نظر ما در مورد کشورهای عربی ما باید محتاط باشیم. امروز جهان عرب خودش به یک بحران عجیب و غریب مبتلاست که امی از صلاحیت از اینا و یا از توانمندی از اینا بسیار بیرون است که تا اینا بتانن یک تشنج دیگه که ابعاد بسیار گسترده و وسیع در جهان و در منطقه داره ای را بتانن
منن اتمر صاحب
مهار
کنن. اتمر صاحب مننه، لیکن ډیر وخت په افغانستان کې د سیاسي چارو کتون کې په دې باندې خبره کوي او بحث کوي چې یو سیمه ایز اجماع پکار ده چې د سیمه په کچه باندې وي او د سیمه مختلف هیوادونه په هغه کې راټول شي. نو اتمر صاحب فکر نه کوي چې د سیمه ایز اجماع لپاره افغانستان لکه څنګه چې ایران ته ضرورت لري چې له افغانستان سره شر اړیکې ولري، همدارس له متحده عربی اماراتو سره، قطر سره، عمان سره، بحرین سره او له سعودي عربستان سره هم د دې اړتیا لري؟
یقینا زه ستاسو خبره سره بالکل موافقم. منګه لکه چې همیشه دا ویل شوی دی چې د افغانستان قضیه سوبودی قضیه ده، سیبیز، ملی او نړیوال. نو په دې حساب منګه به د سیمیز همکاریو را نشو کولای چې یو قدم پر مخ ولاړ شو. همدغه اوسم پسیبه که من باید داس یو اجماع را منسته کود چه دغه که خیل هوادونه لکه روسیه، لکه ایران، لکه چین، لکه پاکستان، لکه هند، لکه عربی هوادونه دوی صادقانه هم کاریو که منگه دست نوائیو چه دوی رول نشید لره، منگه داوائیو چه که دوی نور اهداف تعقیب نکی، که دوی نور استراتیجیگان تعقیب نکی، که دوی موږ سره مرسته کوي زموږ په انکشاف کې. اوس تاسو وګورئ په دې 40 کلونو کې سعودي عربستان موږ سره هیڅ شی نه دي کړي، یعنی نه د انکشاف برخه کې موږ سره مرسته کړی، نه د امنیت
حتما سب این موضوع را دوباره یک ذره سر صحبت کنیم پسانتر. آل محترم آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی از طریق تلفن با ما هستن. وزیر صاحب خوش آمدین به برنامه صاحب.
بله وزیر صاحب محترم خبرون تشر اخلی دغه اوس په دې باندې بحث روانو کچرته مو رادیو اوریدلې وی چې اسلامي هیوادونو له افغانستان سره ځینې نوي ژمنې کړې دي او په دې ترس کې قطر او عربي متحده امارات ویلي دي چې د غوڅ ناتړ ماموریت سره به د پوځیانو په برخه کې مرسته وکړي او پوځیان به راوستي. لیکن په افغانستان کې یو اوازه خبره شوې ده چې په دې پوځیانو کې پاکستانیان هم شته. که څه هم ما مخکې د خبرونې له میلمنو سره هم دا خبره یاده کړه چې کوم معلومات ازادي راډیو لري د عربي راپورونو په استناد دا خبره کوم چې د قطر او د امارات او د سعودي عربستان په پولیسو او په عسکرو کې پاکستانیان نشته، خو په هغو ډلو کې چې امنیت ساتي لکه ساتون کې دي او لکه باډیګاردان او په دغو برخو کې شته. د افغانستان حکومت څه معلومات لري په دغو کې پاکستانیان شته چې دوی ژمنه کړې ده؟
مننه تاسو ستاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. ستاسو راډیو خپرونه مننه دا اوریدلې. خو څومره چې دفاع وزارت پورې اړه لري موږ په دې عقیده باندې یو چې د ناتو په چوکاټ کې هر څه چې افغانستان ته راځي هغوی به ناتو دا ټول حساسیتونه په نظر کې نیسي او په ضمن کې هغوی به د ناتو پروګرام دلته تطبیق کوي. د افغانستان حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل شخصي پروګرامونه دلته تطبیق کړي. مانا دا ده که د عربي هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې هغه اسلامي هیوادونه دي که د افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې شي او په ټولو ساحو کې زمونږ سره مرستې وکړي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې په افغانستان کې دا مسله ژر حلېږي او جګړه هم ژر ختمېږي او د دوی مرستې هم ډېرې اړینې دي او ډېرې ګټورې دي. نو موږ دغه په نیک فال باندې نیسو د اماراتو او د قطر هیواد دغه مرسته چې د ناتو سره کوي او بیا په ضمن کې د افغانستان سره کوي. دلته د دوی کسان راځي، کله چې دوی کسان راځي د دوی نورې مرستې به هم د افغانستان سره لیرې شي په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په نورو سیاسي مسلو کې به د دوی مرستې ډېرې شي. دا یو ښه ګام دی، موږ ځکه ورته په ښه نظر باندې ګورو. او هغه پاتې شوه د عسکرو خبره زه فکر نه کوم چې د ناتو هیوادونه دغه حساسیتونه په نظر کې ونه نیسي. حتمان دې ته متوجه دي او داسې کوم کار به ترسره نه کړي چې هغې نه خدای نخواسته افغانستان ته ضرر ورسوي.
بله، خب منطقه در بین مردم افکار مختلف موجود است. به طور مثال آقای شیبر عثمان خیل، گلمیران عثمان خیل در فیسبوک نشته میکنه که یگانه دلیل ادامه جنگ در افغانستان کشورهای اسلامی است. به نظر من بهتر است که کشورهای اسلامی به جای اعزام نیرو به افغانستان به پروسه ایصال افغانستان کمک نماینده. تا بعضی از شنونده ما مثل مقصود الله سیفی هم همین موضوع را تایید کردن. از او خاطر یک نوع حساسیت به خیال ماست و همچنان نمو بیشتر حتما سیفا مشاره کردن که اگر نفری طبیب می بود سر کل چاره سر کل خود بکنه. از او قبیل در تمام جهان اسلام غیر جنگ دیگه چیز ما شما نمی بینیم. هم سیف از این برکت از اینا، از خیر از اینا جار جنجالا کم خواهد شد، زیاد خواهد شد، نمیفهم. حتما شب نظر شما را بگیریم.
تشکر. مثل که وزیری صاحب اطمینان دادن که نیروهای پاکستانی در اینجا نخواهد بود برای از اینکه ناتو کوشش میکنه که ابو استحقاقای بین کشورها را در نظر بگیره. اگه ای تو باشه با خیر مقدم میگیم. بله، مشکلی است که بسیار خوب ایمی بود که کشورهای عربی در قسمت مذاکره با نیروهای مخالف دولت افغانستان ما را کمک بکردن. شما امروز ببینید که دفتر طالبان در قطر است، داعش از او طرف از طریق پاکستان داخل افغانستان شد. وایایی که امو بنیادگرای اسلامی که در پاکستان بودن و هستن و تا امروز شما شنیدین در خبرهای خودتان که حافظ سعید از بندیخانه رها شد، از امو به اصطلاح خانه بندی را ساخته شد. این خود از این نشان بده که یک سلسله مسائل است که کشورهای عربی از خود آجنده های دارند و او آجنده هایشان بیشتر بخش دامن زدن به اسلام افراطی است و یک مفکوری است که در مقابل اندیشه های دموکراتیک و اندیشه های مترقی به نظر خود از اینا میتونه یک بدیل باشه. بر صورتش بهتر است که کشورهای عربی اول برای امو مصیبتی که در خود فلسطین، در خود سوریه، در خود عراق و در خود لیبیا موجود است به او بپردازند بیشتر و بعد از او کمک بکنند به پروسه صلح افغانستان. امی 5-6 سال که دفتر قطر از طریق طالبا در قطر ایجاد شد خود از یک نبودی است که کشورهای عربی زمینه تماس با طالبان را دارن، زمینه فرستادن پول با طالبان را دارن، زمینه از این را دارن که از طریق تلویزیون الجزیره اینا ابو پیام های خدا نشر بکنن و بالاخره هر نوع امکانات را دولت قطر داره تا بتانه سر طالبا فشار وارد بکنه یا حداقل اونا را وادار بسازه که با پروسه صلح بپیوندن و با مذاکره بیشن. لیکن نشده، نه عربستان سعودی کار کرده، نه امارات متحده عربی کار کرده و نه قطری کار کرده. به نظر ما بهتر می بود که اینا در پروسه صلح کمک بکردن.
البته خود د اصول په پروسه کې هم اسلامي هیوادونو په تازه کې ځینې ژمنې کړې دي. کډوازه سب په دې برخه کې بساسو نظر واخلو، البته مخکې تاسو د انډونیزیا تایید وکړه، لیکن په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر دا خبره وکړه چې د افغانستان د سولې پروسه باید راژوندۍ شي او په دې برخه کې مرستې وشي او اسلامي هیوادونه په دې برخه کې همکاري زیاتې کړي. تاسو دې ته په څه نظر ګورئ کټوازه سب محترم؟
بله مننه. زه په ډېر احترام سره په دغه سوال کې زه له وزیر اول زه وزیر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. زه له وزیر صاحب او له اتمر صاحب سره له دواړو سره ما یو څه نظر اختلاف ده. وزیر صاحب چې خبره وکوله چې که چېرته دلته دغه هر څوک راځي له قطره یا له اماراتو څخه د ناټو په چوکاټ کې ناټو به یې نه پرېږدي چې دلته هغه اوسي. یو ګوره اوس په نړۍ کې وزیر صاحب تر ما ښه پوهېږي چې دغه استخبارات ډېر پیچلي شوي دي او په شکل نه یو شکل باندې د کسان کچیرته راشي دي کولای شي چې د خپلو مطبوع هیوادونو ته هغه د افغانستان ځینې استخباراتي رازونه چې دي دغه ورسوي. له دې چې هېڅ انکار نشي کېدای دا بل ناټو او د امریکا متحده ایالاتو کچیرته د پاکستان یا خو دوی خبر نه دي. که خبر نه دي نو ته ولې خبر نه دي؟ او که خبر دي چې په پاکستان کې دغه څلوېښت کاله د مخالفینو اډې د مخالفینو روزنځایونه هلته په پاکستان کې وو او تر اوسه دوی په پاکستان باندې دغه نه ده منلی، نو دغه به څرنګه بیا ور باندې ومني چې د اوو یو دوه یا پنځه یا اته کسان دلته په افغانستان کې په استخباراتي عملو کې ککړ وي او هغه دې ور باندې ومني. دوم اتمر صاحب خبرې زه تاییدوم، مګر هغه سره سره د ما په نظر باندې اوس دغه د عربو پسرلی سي و یا هغه پسرلی اوس په خزان باندې بدل سوی ده. عربي هیوادونه هم له افراطیت څخه نور په تنګ باندې راغلي دي او سیاست همیشه د سیاسي جګړه خو بیرته بیا هغه اقتصاد زو اصلي بنیادي اقتصادي جګړې دي چې په اقتصاد باندې راتاویږي او دلته د سعودي عرب او د ایران د اسلامي رابریت خبرې هم سره روانې دي. نو سعودي عرب اوس دا وروستیو کې چې په سعودي عرب کې کومې پېښې رامنځته شوې دي رامنځته کېږي د دوی د نن زه ورته هیله من یم چې د سعودي عرب په سیاست کې به یو بنسټیز بدلون راشي او که دغه بدلون راشي دغه به طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ګټه باندې به وي. همدا ډول د اماراتو د نورو هیوادو چې دوی د افغانستان په سوله کې ځکه چې اوس دوی په دې باندې پوه سو یعنې تر اوسه پورې د شک نسته چې افراطیت له دغه هیوادو خپرېده، مګر هغه اوس په دې باندې پوه سو چې دغه د افراطیت پیښې هغه د مدینې منورې ته ورسېدلې چې د ټولو مسلمانانو هغه مقدس ځایونه چې د مکه معظمه او مدینې منوره دا دغه د افراطیت له لاسه هغوی هم اوس د ځان باندې پوه سوي دي. عربي او اماراتو
به هر حال بازم کتوازی سب تا نوبت میرسه. وزیری سب چی فکر میکنین به بیانات آقای کتوازی چی گفتنی دارین؟
از کتوازی سب ما مشروع زور تا سلامونه وران بکنم زور کدوی متوازی شوی ما اویلی چی دناتو غری هوادونه با ای حساسیتونو تا متوازی وی لومړی به هغوی داسې کار نه کوي چې په هغې عسکرو کې پاکستاني یا هندي عسکر وي. زه کاملا په دې عقیده لرم چې هغوی دې حساسیتونو ته متوجه دي او دا کار نه کوي. او قبیلان هغه داسې کوم کار وشي یو یا دوه درې نفره په دې کې وي، هغه به هم هغه تنظیم شوي خلک وي چې ناتو غړي هیوادونه به د هغوی نه کاملا مطمئن وي. اول خو دا قطعي صورت سره وایم چې داسې کار به نه کېږي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان هیواد ورځ په ورځ د عربي هیوادونو سره د اسلامي هیوادونو سره اړیکې ډېرې کلکې کېږي، ډېرې نږدې کېږي. تاسو وګورئ چې د سعودي عربستان سره زموږ اړیکې د بل هر وخت نه ډېرې نږدې شوي دي او ډېر موږ سره ډېرو مسلو باندې خبرې کوو او ګډ دریز لرو د ټولو مسایلو په هکله باندې، د منطقې د سیمې د مسایلو په هکله باندې، د افغانستان دولت حتی زموږ وسلوال پوځ د سعودي عربستان د مقاماتو سره اړیکې لري. تګ و راتګ موږ کوو سره، په ډېرو خبرو باندې سره مشورې کوو. په همدې توګه د قطر او د اماراتو سره زموږ ښاغلی ډاکټر صاحب د جمهور رئیس د افغانستان عربي هیوادونو ته څومره سفرونه وکړه، دا ټول د دې ښکارندوی دي چې زموږ اړیکې ورځ تر ورځ د هغوی سره ښه کېږي. موږ باید پرې نه ږدو چې اسلامي هیوادونه یا عربي هیوادونه د بل په غېږ کې ورولېږي او د بل سره مرستې وکړي او د افغانستان سره ونه کړي. په دغه څومره کالونو کې هغوی یوازې د پاکستان سره مرستې کولې، پاکستان کې هغه ډلو ټپلو سره یې مرستې کولې. زمونږ د هیواد اړیکې د هغوی سره ډېرې کمزورې وې، مګر څومره چې ما ته معلومه ده دغه اړیکې ډېرې تقویه شوي دي، قوي شوي دي، ورځ تر بلې نور هم قوي کېږي او دې ته موږ انکشاف ورکوو. نو هر څومره چې عربي هیوادونه زمونږ سره نږدې کېږي دا زمونږ په ګټه دي او په افغانستان کې د سولې لپاره دا ډېر ګټور تمامېږي.
خب به هر حال وزیر محترم، اگر در صفوف ناتو اگر کسی مسلمان باشه یا کافر اگر بیایه، اونا اون پرنسیپایی که ناتو داره او را تعقیب میکنه. منتها اینجا در این وقتا بعض اساسات های دیگه هم موجود است، یعنی خود در بین خود ناتو هم بعض افراد مثلا ستون و پنجم یا نفوذ کرده میتونه نمیتونه، اونا اگر به اون مقصد در بین از اون افراد باشه که استخبارات دیگه کار کنه. یک مثال عمده از این هفته گذشته افتاد که در مطبوعات اوقای انعکاس نکرد، ما تحقیق کردیم، اون موضوع ایست که ناتو یک تطبیقات داشت، با دو تطبیقات عساکر ناتو هم کسایی که مسئولیت داشتن اونا دشمن گفته عکس اتاتورک مانده بودن، در حال که ناتو خود ترکیه عضو ناتو است و او را هیچ کس خبر هم ندادن، منتها خود ترکا که خبرشتن پروتست کردن، بعد از او اونا معذرت خواستن، خود رئیس ناتو اینا بسیار زیاد معذرت خواستن. حال این و افراد اگر در قطار عسکرات خارجی و دیگرها باشه که یعنی فروخته شده باشن به دیگر نیروها و دشمنا، اینا اگر نفوذ کنه جلو از این چیزا رو چطور میگیرن؟ منتها نتایجی که در افغانستان می‌بینیم 15-16 سال نتیجه مثبت نیست، روز به روز این نیم افغانستان میگن از کنترل خارج شده. چی گفتنی دارین وزیری صاحب؟
شما ما پیشتر برای شما گفتم که اگر فرضیه را جور کنیم، این به نظر ما پیش از وقت است که ما فرضیه را جور کنیم که اگر این طور شوه یا این طور شوه یا این طور شوه، ما به یاد کردیم اول این کار را ناتو نمیکنن که کسانی را که اساسیتا را تولید میکنه اونا را اونا اجازه بدن به افغانستان. اول این کار ما به صورت قطعی به این فکر هستم که ناتو این کار را نمیکنن. دوم اگر این کار را کردن افغانستان حق دارن امرشان گپ بزنن، حکومت افغانستان، دولت افغانستان حق دارن امرشان گپ بزنن و او را مانی شون، او را میتونن که به نظر خود بتن و یا در موردش مداخله کنه. واسیومی که ما پیشتر گفتم که هر قدر که با عنوانی که عربی ما روابط ما خوبتر و نزدیکتر میشه این به نفع افغانستان است. این که قطر اگر در امروز در قسمت ناتو یا مثلا نظامی کمک میکنن، سبا اونا اینجا دخیل میشن به این مسئله افغانستان، اونا در قسمت اقتصاد، در قسمت سیاست، در همه موارد اینا کمک خواهد کردن. مثل که دوستی ما گفتن که اونا مذاکرات با پیش ببره و در قسمت سیاسی مخالفین تشویق کنن که با صلح بیاین. اینا اگر به این راستا کار شروع کردن ده او و سیاست ممکن اینا مداخله کنه به اقتصادم کمک کنه و از هر مملکت که و مالک عربی و مالک اسلامی و افغانستان
تشکر وزیر سید. بله تشکر. خب اتمس محترم، شما به عنوان متخصص سیاسی و نظامی شما چی فکر میکنین؟ منتها هر چی قدر مملکت زیاد شوه همون قدر مشکلات زیاد میشه، برای از اینکه خود امی قطر و ممالک مسلمان دیگم در بین خود و نصیب دی وقتا جنجال داشتن، میدان های هوایی را مچن بسته کردن روی قطر و در بین خود جور نمین، اینجا در افغانستان که آمدن چی خواهد کردن؟ یعنی به مشکل ما باز مشکل زیاد خواهد شد یا کم خواهد شد؟ چی میگین اتمزه؟
مشکل افغانستان اینمی است که ما زمینه رقابت های کشورهای منطقه را و بخصوصا کشورهای بزرگ در کشور خود مساعد می سازیم. ما هر نوکوبه که در حالتی هستیم که خیر بقدم بکویم بپذیریم، ولی اگر ای بر رقابت های منطقوی میره، حضور عربستان سعودی در افغانستان یک مشکل دیگر رو ایجاد میکنه.
البته عربستان ندی بیلی چه پاوزین راست بی؟
خب مثلا
امارات
متحده عرب تقریبا هم دغسی او شایده چاغوی هم پدغ رقابتونی که شامل دی. مثلا سعودی عربستان او ده قطر هواداد دواره هوادونه پتیر څو ورځو کې پتیر څو بیاشتو کې ډیر مشکلات درلودل، حتی ویزې بندې کړي، تګ راتګ دی په منځ کې ونشو. په هر صورت که زمونږ هیواد د رقابتونو ډګر ګرځي دا د افغانانو په تاوان دی، او که څوک بنګ سره مرسته کوي او هغه بې شایبه مرسته کوي، موږ باید دغه مرستې وګورو، دا وارزو چې دولت یا امنیتي ځواکونه زمونږ دا باید مطالعه کړي، وګوري چې دوی په کوم شرایطو کې موږ ته سرتیری را لیږي او د دې سرتیرو راتګ موږ ته څه مرسته کولی شي، کوم مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستی شي، څومره دوی سره مرسته کیږي. زمونږ د انکشاف برخه کې دغه هیوادونه د لطفا کوبک وکړي، زمونږ د زیربناګانو د جوړولو په برخه کې، زمونږ په انکشافي پروژو کې، زمونږ په سړکونو کې، زمونږ په معدنو کې، زمونږ په نورو زیربناګانو کې باید دوی سرمایه ګذاري وکړي. دا ډېر به وخت برده. او همدغسې د صلح په پروسې کې، په مذاکراتو کې، یا مثلا
البته لکه څرنګه چې او بخښي اتمر صاحب، لکه څرنګه چې وزیري صاحب مخکې اشاره وکړه، که چېرته د دغو هیوادونو پوځیان راشي نو له دوی سره به ارتباط نور هم عمیق شي، او کیدای شي چې په نورو برخو کې هم له افغانانو سره د دوی مرستې وکړي. خو دلته یوه بله موضوع چې د یادولو وړ ده، یو شمېر کسان په افغانستان کې دا تشویش لري که چېرته عربي هیوادونه افغانستان کې خپل حضور پیاوړی کړي نو ممکن ایران متاثر شي، او یا ایران ته اندېښنه پیدا شي چې په افغانستان کې د عربان حضور زیات شي. کټوازه سه محترم بله او بخشه اتمر سه کټوازه سه محترم
زما
بله مهرباني اتمر سه
غواړم یو جمله
بله.
زما هدف هم دغه و، کله چې دغه هیوادونه افغانستان ته سرتیری را لیږي، ایران خود په خود تحریکی ګوتل ته وسیکاک پیدا کیږي.
بله کټوازه سه محترم، په همدې برخه کې کساسو نظر واخلو. البته یو یادونه وکم، که دا قطر پوځان افغانستان ته راشي، قطر په فارس خلیج کې هغه عربي هیواد چې له ایران سره ډیر نږدې روابط لري.
بله بله، اول خو کدی قطر پوځونه راځي، د قطر او ایران روابط سره نږدې دي، اړیکې سره لري. داسې نه دي لکه د قطر او د سعودي عرب او د ایران بکنه غواړم. د ایران یوازې اصل دغه نور واړه هیوادونه چې دي دا بشارګان خو ورسره اخیستي دي، کنه رقابت خو په بنیادي ډول باندې د ایران او د سعودي عرب ده، او بیا رقابت په سیخي بنیادي مفتاغه ورتاغه کوو. هغه موږ له باسه نه وتلې، اصلي مسله خو دغه د دوی خپل مذهبي هغه هم دسې د سني او د شیعه او اوس په اقتصادي لحاظ باندې. په هر صورت باندې ایران به ضرور حساس کیږي، مګر ایران اوس ده حساس. ایران چې له څومره مخالفت چې دی له عربانو سره لري، له امریکایانو سره دی، امریکایانو په موجودیت باندې، ایران چې د امریکایانو په موجودیت باندې مساس ده. ایران اوس هم قرار نه دی کېنسته د افغانستان په مسایلو کې. داسې د افغانستان حکومت نه غواړي چې دغه د دښمنۍ ډېرې ځان ته پیدا کړي، او ټول ګاونډي هیوادونه د ځان دښمن وګرځوي، هغه بېله خبره ده. که نه دلته اوس مخکاره ثبوتونه اسناد موجود دي، خبر یما د مخ خلک په ایران ایران کې دي سیال ته په ایران کې د افغانستان مخالفینو ته روزنه ورکیږي سلاوي ورکیږي پیسې ورکیږي او لږه ځایرا لګل کیږي په افغانستان لویدیز افغانستان د مثلا فراه او نیمروز او تر ایرات او تر میلمند پورې دغه سیمو ته را لګل کیږي د ایران وسم اساس د ایران که وسم قدرت ورسیږي زه فکر نه کوم چې دی بل د ایران دومه غدلته داده چې ایران نه یوازې چې دلته ایران په افغانستان کې مثلا فوجي مداخلت کوي مداخله کوي ایران زه خود یو عام وګړي پیسې باندې خبرې کوم ایران دلته په افغانستان کې هڅې پیل کړې دي دغه هڅې کوي چې هغه په افغانستان کې زبانی او مذهبي اختلافات ته لمن ووږي تر څو پورې خپل هغه دلته
کتوانسی به این موضوع اگر داخل شویم یک موضوع جداگانه است ریاضی هم یک وقت دیگه صحبت میکنیم منتها در اینجا کتوانسی محترم آقای اتمر آقای وزیری غیر از ایران روسیه هم میگن طالبای خود داره و حتی از دوربینای مچم شبانه استفاده میکنن از این قبیل مسائل و برالاوی از او مثل ایران خود سعودی عربستان هم یک بخشی از طالبا را تمویل میکنه و فکر میکنه متر بسیار ادعا زیاد است از او خاطر یا مو جنگ های نیابتی خود بس کنن بهتر نیست از این که عسکر روان کنن حتما سپ یک جنبندی خوب کنیم استاستا به این نتیجه برسیم که خود سعودی هم چندان در پست پاک نیست در مورد طالبا صاحب
یقینا موافق هستم با شما ببینین روسیه بخاطر از این که از تحولاتی که در منطقه با قوم پاینده دور نمانه رابطه خود با طالب نزدیک ساخته و از نیروی الجاری طالب میخواهد که استفاده بکنه یقینا که اینا سلام در اختیارشان قرار میتن و امکانات بسیار زیاد است که پول هم برشان بتن بخاطر از این که اگر مسئله داعش در سمت شمال اوج بگیره اینا بتانن یک بفرزون یا نقطه یا یک ساحه آهل پیدا بکنن بین آسیای بیاده و بین داعشی ها و به این ترتیب ایرانی ها هم که امروز مثل که کتوازی سب گفت که کمک میکنن و واقعا هم کمک میکنن به گروه طالبا در قسمت مین و سلا و دیگه اگه پاک شواهدش در مطبوعات آمده او هم از ترس ظهور داعش در مناطق برزی است مثلا مخصوصا در غور و در فاریاب و دی براتق و ایرانی ها از یه راست دارن که نشوه که شبکه های داعش داخل خاک ایران شوند و امنیت ایران را تهدید بکنن چنانچه چند وقت پیش ابتر یک چیزی را با در ایران شاهد بودیم که به نام داعش عملیات های اونجا صورت گرفت پس گپ اساسی اینجاست که کشورهای که ایران علاقه دارن که کمک بکنن افغانا را بهتری خواهد بود که از امریکا گرفته تا روسیه، چین، پاکستان، هند و همه کشورهای منطقه به اجماع برسن که هر کس منافع خود مسئول داشته باشه و افغانستان تبدیل شد به یک مرکز تجارتی و تلاقی تجارت و به اصطلاح یا امو محراق تمدن ها که تباب منطقه امو به اصطلاح منافع خود در افغانستان ببینن به نظر من یه بهترین راه خواهد بود که با بتانیم اگه به او برسیم
بله
مننه
وزیری صاحب وزیری محترم شما چی فکر میکنین در جهان اسلام جار جنجالا را میبینین صاحب اگر اینا قدر صحیح طبیب میبودن چاره خود باید میکردن اینا آمدن از یا تا چی حد صاحب باعث از این خواهد شد که جنجالا زیاد شود یا برعکس به نظر شما کم شود و یکی هم یا مو جنگ های نیابتی خود بس بکنن همون طرفدارای خود اصلاح نتن یا وار تشویق نکنن وار تشویق برعکس بسل باید بکنن دیگه بعضی از روشن فکرای جهان به این فکر هستن میگن در یک مملکت اگر روشن فکرای وطن دوست و رهبرای وطن دوست باشه در اونجا مسائل خود به خود حل میشه جنبندی شما رو بگیریم سیب
شما میدونید ما پیشترم گفتم که مشکل دولت افغانستان و حکومت افغانستان و قوه مسئله افغانستان همی بود و مسئله متمادی که ما روابط ما با جهان اسلام با ممالک عربی بسیار ضعیف بود ما ایرا اعتراف میکنم که کاملا د این مسله ما ضعیف بودیم، مگر حالی که ما با سو عربستان سعودی و با مالک عربی ارتباط قائم میکنیم یا با اونا ارتباط نزدیک میسازیم، ما فکر میکنم که بنافع افغانستان است و به این مملکت اسلامی است که هر قدر مروابط خود را با اونا داشته باشیم این بنافع افغانستان است. مگر تنها مسئله ایست که ما چطور بتانیم که از این روابط استفاده درست کرده بتانیم. این همین روابطی را که ما با سعودی یا وزارت دفاع افغانستان با سعودی تأسیس کردن، ما فکر میکنیم تا جایی که ما در جریان هستم قطعا با نقطه افغانستان نیست و اونا میتونن که در مورد صلح و در دیگر موارد خصوصا در موارد اقتصادی با ما کمک کنن. با همین طرف با همین شکل ممالک دیگر عربی ما خود با اندازه ای که با ما معلومات هستی با نقطه افغانستان نیست با فایده افغانستان.
مننه وزیری صاحب. د دې لپاره چې د خبرونې وروستیو ته رسیدلی او کټوازی صاحب که ستاسو یو نظر واخلو، البته دلته یوه موضوع ډیره مهمه ده. مثلا که چرته څوک دا وایي چې له امارات سره که روابط بهتره کړو ایران به خفه شي، او که ایران چابهار د افغانستان په واک کې ورکړي پاکستان به خفه شي، او که ترکمنستان د ګازو پایپلاین د افغانستان له لارې تیروي ایران به خفه شي ځکه چې ګاز نشي خرڅولی. که چرته دغه رقم مسایلو ته ګورو، فکر نه کوي چې دغه منطقوي اجماع افغانستان نشي رامنځته کولی؟
بلې، که چرته دغه موږ سیمه چې د دادي موږ منطقه په نړۍ کې یو د موږ منطقه نه ده، زیاتې سیمې دغسې دي چې ګټې هم سره تړلي دي، زیانونه هم سره تړلي دي. نو که چیرته هر هیواد یوازې خپلې ګټې په نظر کې ونیسي، بیا هغسې نشي کېدای. مثلا افغانستان دا د څلور لارې کې واقع ده، افغانستان دغه مسؤلیت لري چې د ترانزیت له لارې ترانزیت لار د دوو هیوادونو لپاره سهولتونه برابر کړي. دا د افغانستان مسؤلیت دی سهولتونه ورته برابر کړي. طبیعي خبره ده، د ګاز یا د تیل چې له تاجکستان یا له ترکمنستان څخه پاکستان یا جنوبي اسیا ته نورو هیوادونو ته هند ته ځي، دا نورو هیوادونو ته، دلته د افغانستان دغه مسؤلیت چې دغه ورته برابر کړي چې له هغو هیوادو سره ښه اړیکې ولري. او نور هیوادونه هم هغه دي اوس د دوی خپلمنځي شخړې چې دي، موږ د دوی په شخړو کې افغانستان یو مستقل سیاست باید ولري او لري، او موږ له چا سره هم موږ د دوی خپلمنځي اختلافونه دي. د هندو د پاکستان موږ خپلمنځي اختلاف ته موږ کوم کار نه پکې لرو. د کشمیر مسله ده، خدای دې وکړي سبا ته د حل کې سره کینی خبر حال چې موضوع حال چې موږ به ډېر خوشحاله یو. په همدې شکل باندې د عربي هیوادو او د ایران او خپلمنځ کې د عربي هیوادو یو مسلې ته چې مثلا ډېر اساسي ته چې وزیري صاحب اشاره ورته وکړه چې غلط فهمي نه وي سوي، زه خپله باندې د دې لپاره چې د افغانستان ټولنه یو سنتي مذهبي ټولنه ده، له نورې نړۍ سره اړیکې په هر صورت باندې دا له عربي نړۍ سره چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، له دغو سره دغه د افغانستان اړیکې په خلکو باندې ډېر ښه تاثیر اچوي. اولې موږ له دوی سره تر اوسه پورې نه وو اړیکې نه وې کېده، بیا ځان ته یو بال باندې ونیول سی اغم جنې اغم موږ د افغانستان د حکومت خپل خلاوی وي چې موږ ونس وای کولای په دومره وګدو موده کې موږ له هغه سره د موږ اړیکې ټینګې سي.
ام یک جنبندی رقمی که فکایی ملا نجدین واری شد، نظر به بعض روایت ها اساکر مسلمان خوب کار است و نظر به بعض روایت ها خوب نیست. به هر حال به می نتیجه رسیدیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای نادرخان کتوازی عضو ولسی جرگه، محترم آقای محمد اساق اتمر کارشناس مسائل سیاسی و نظامی، توران جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی. بسیار زیاد تشکر از همکاریتان، از اشتراکتان به برنامه و همچنان از کسایی که در تهیه و نشر از این برنامه با ما همکاری کردن، آقایان ابراهیم هارون وایس، کاکر امان الله امیرزای، دیگه آقای طاهر روشان و کسایی که در کابل هستن، عبیدالله عبید و رامین کاکل. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
در کارها در در کارا وای من بیهودم وای من بیهودم بیهوده در کارها در کارها آه من افتادم آه من افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها آه من افتادم آه من افتادم افتاده چون بیمارها بیمارها از یک سکوت از یک سکوت خالیم خالی ترد یک خواب یا از یک سکوت از یک سکوت ای شما از زندگی ای شما از زندگی لبریز ها سرشار ها سرشار ها